دا مشال ریډیو د وخت په پښتونخوا کې د مازګر 15 بجې سوې. زه بوریوال کاکړ مو د نن ورځې په دې وروستۍ خبرې کړي کې هرکلی کوم. په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر رپورټونه او شننې لرو. همدغسې د پاکستان او نړیوالو مطبوعاتو ته هم کتنه مو کړې ده. د هر څه به تاسو اورئ د دې یو ساعته خبرونې په اردو کې. خو تر هر څه وړاندې د دې ساعت خبرونه عبدالحی کاکړ وړاندې کوي. د پاکستان د بارنیو چارو وزیر خواجه آصف د خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په واشنگټن کې لیدلی او ورسره د سیمې لپاره د ولسمشر ټرمپ پر حکومت یا په ستراتیژي خبرې کړې دي. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د اسام غونډه کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې لوړ پوړي چارواکي د کرپشن په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. او د برتانی لیکوال کوزو ایشیګورو ته د 2019 میلادي کال د ادبیاتو نړیواله جایزه ورکړل شوه. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان بارونو چارو وزیر خواجه آصف د امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په واشنگټن کې لیدلی او سره د سیمې لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژي خبرې کړې دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو بیان کې ویلي چې د چهارشنبه په ورځ په دې ملاقات کې امریکا په دې رضا سوی چې د ولسمشر ټرمپ د ستراتیژي په اړه د پاکستان غوښتنو ته ځواب وایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې خبریالانو ته د وینا په وخت وویل چې د امریکا د پاکستان راتلونکي ته اندېښنه لري. د دواړو هیوادونو د بهرنیو چارو وزیرانو ترمنځ دالی دل کتل په داسې وخت کې سوي دي چې ولسمشر ټرمپ د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره په خپل ستراتیژي کې هند ته مهم کردار ورکړي او پاکستان ته خبرداری ورکړي چې وسلوالو ډلو سره خپلې اړیکې پرې کړي. د قبایلي سیمې اورګزو ماموزو قبیلې غوښتنه کړې چې د دوی د قبیلې بې کوره کړل شوي کسان دي ژر تر ژره ستانه کړل سي. نن په پېښور کې د ګورنر کورمخ ته د دې قبیلې کسانو احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرې یو ګډونوال حلیم اورګزي مشال ریډیو ته وویل چې د کورمی اتلس قبیلې د پوځي عملیاتو پر مهال بې کوره کړل شوي وي خو اوس اولس قبیلې ستانه شوي خو ماموزي لا هم په کیمپونو کې پراته دي.
او ټول نغټه خبره ده چلته کیمپ کې کم متاثرین پرته دي هغه باندې رسلک بند کړی شوی دی هغه باندې رشن بند کړی شوی دی. د خلک واپس تلل غواړي. د گورنر صاحب نه مونږ دا مطالبه ده سیاره د خلک د په عزت طریقې سره واپس کی.
حکومت په دې اړه لا څه نه دی ویلي. په جنوبي وزیرستان کې د زرغوزیو تاجرانو او ځینې سیاسي ګوندونو د حکومت په خوښه د زرغوزیو خرڅولو د ګام پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهره نن د اعظم ورسک په سیمه کې وشوه او پر دې مهال د اعظم ورسک کرغزی سړک د هر ډول تګ راتګ لپاره تړل شوی. په مظاهره کې شامل یو ټورنیس فعال جمشید وزیر مشال ریډیو ټول چې حکومت په واڼه کې یو زراعتي پارک جوړ کړی او د زرغوزیو تاجرانو ته ویلي چې هلته خپل زرغوزی یوسي خو سوداګر وایي په دې کې د دوی تاوان دی او ګټه د شتمنو تجارو یوې خاصې ډلې ته رسېږي. د جنوبي وزیرستان پولیټیکل ایجنټ زیر اسلام خټک مچالیډو ته وویل چې حکومت دا ګام د ځای خلکو په د ګټې لپاره اخیستی دی او غواړي د زنګوزوی د پاکولو عمل په دې زراعتي پارک کې ترسره شي. د خیبر پښتونخوا په سواد کې پولیسو 14 نشزان نیولې دي. د منګوري تاړي مشر نصیر بچان مشالیډو ټول چې دا کسان د ځای خلکو په شکایت بیګا شپه د قانون د 109 دفعه چې دا ورګردي پاړه ده لاندې نیولې دي. نو موږ زیاته کړای چې 97 نشزان د هیواد له نورو سیمو راغلي خو په جیل کې تړل شوی. نادی مشالیډو ټول چې دوی په ناقانونه توګه نیول شوی او له دوی سره د دې شناختی دستاویزات هم ستا دي. ټول غولي چې په بندیخانه کې ورسره ظلم شوی خو پولیسو دا تور رد کړی دي. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د اسام غونډه کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې لوړ پوړي چارواکي د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. نوموړي دا خبره نن په کابل کې وکړه. محمد اشرف غنی وایي موږ ستاسو په مرسته د اداري فساد پر وړاندې عدلي مرکز جوړ کړ چې تر دې شېبې نه یوازې تر 300 ډېر د لوړې سطح اداري فساد قضیې څېړلې بلکې د افغانستان په تاریخ کې د لومړي ځل لپاره موږ لوړ پوړي پوځي او ملکي چارواکي چې د خلکو له باور ناوړه ګټه اخیستې محکوم او زنداني کړي دي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې دغه هېواد د کرپشن پر ضد مبارزې د سولې ټینګښت او اصلاحاتو راوستلو په برخه کې نه یوازې مالي بلکې سیاسي ملاتړ ته هم اړتیا لري. په دغه دوه ورځنۍ غونډه کې د نړۍ د سلوېشتو هیوادونو استازي برخه لري او د افغان حکومت پر لاسته راوړنو پرمختګونو او د اصلاحاتو پر ایجنډا بحث کوي. پروند د سام غونډې په درشل کې د غونډې برخوالو پر یو شمیر موضوعاتو لکه په افغانستان کې د ښځو پر وضعیت خبرې وکړې. بخښنه غواړم په سر کې مو د دې نوم اسام واخیستې ده، د سام غونډه ده. په قومي اسمبلی کې د فاټا ځینو استازو نن د پارلمان ودانۍ مخې ته مظاهره کړې او غوښتنه کړې چې فاټا اصلاحاتي رپورټ ته عملي کړل سي. په مظاهره کې شامل د قومي اسمبلی غړي حاجي شاه جګل اپریدی وویل چې د رپورټ د سپارښت سره سم د فاټا په خبر پښتونخوا ګډه کړل سي، سیمه ته لس کلن معاشي پلان ورکړل سي او د 2013 ټول ټاکنو کې د خبر پښتونخوا پاسم کې فاټا ته چوکۍ ورکړل سي. په دې مظاهره کې د اپوزیشن ګوند مشر خورشید شاه، تحریک انصاف، قومي وطن پارټي او عوامي نېشنل ګوند استازو ګډون وکړ. او د برتانیې لیکوال کازو ایشیګورو ته د 2018 کال ادبیاتو نړیواله جایزې ته نومول شوی دی. دا اعلان نن د سویډن اکیډمي کړی. نوموړي ته د هغه د قوي احساساتو قوت د کار په بدل کې جایزه ورکړل شوې ده. ایشیګورو دا وخت د فیکشن یا د کیسې د عصري لیکوال په توګه شهرت لري. د یو مشهور ناول د ریمینز آف د ډی په نامه دی. د فرانس ولسمشر ایمانوئل میکرون د عراقي حکومت او کردانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. تیره میاشت د کردانو د ټول پښتني وروسته د کردانو او عراقي حکومت ترمنځ اختلافات رامنځته شوي دي. ښاغلی میکرون په پیرس کې له عراقي وزیر اعظم حیدر العبادی سره تر لیدو وروسته دا وړاندیز وکړ. عراق غواړي ریفرندم نتیجه لغو سي. 2.5% کردانو د خپلواک کورد په حق کې رائے ورکړي. میکرون ویلي چې فرانس د عراق ځکني تمامیت او د ثبات ملاتړ کوي. خبرونه پای ته ورسېدل. اوسم د موسم او کرنسي حال درته محمد عمران ورکوي.
نن د کرنسي مارکیټ نه ترلاسه شوی معلومات تر مخه یو امریکایي ډالر په 1.5 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.5 روپۍ خرڅول کیږي. یو یورو په 1.25 روپۍ او 1.25 روپۍ یو پاؤنډ په 1.25 روپۍ او 1.3 روپۍ یو ریال په 23.5 روپۍ اخیستل کیږي او 23.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو درهم په 23.99 روپۍ او 9.40 روپۍ یو افغانۍ په 1.55 روپۍ اخیستل کیږي او په 1.55 روپۍ خرڅول کیږي. په یو پاکستان روپے 300 ایرانی اخیستل کیږي او 309 ایرانی خرڅول کیږي. او اوستمو سمحال د موسمیت محکمې تر مخه سبا د جمعې په ورځ به پېښور، بنو، کوټه کې اسمان شین وي. په پېښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 34 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نه کم 22 ڈگری سینٹی گریڈ وي. په بنو کې زیات نه زیات 26 او کم نه کم 22 او په کوټه کې به زیات نه زیات درجه حرارت 29 ڈگری سینٹی گریڈ او کم نه کم 19 ڈگری سینٹی گریڈ وي.
خبرونه مل مشال ریډیو څخه اوریدل چې عبدالحی کاکاډ او محمد عمران وړاندې کول. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي نوې تګلارې یوازې د جنوبی آسیا او افغانستان لپاره نه بلکې د پاکستان لپاره هم ده.
It is not just about Afghanistan. This is about the importance of Pakistan and Pakistan's long-term stability as well.
د سیاسي چارو یو کارپو وایي امریکا به د افغانستان په مسله کې له پاکستان عملی کار وغواړي.
خدا وو قتل چې امریکا کامیاب نه ده په افغانستان کې. دا غیر کامیابی کې مسائل دي او هغه الزام دي په پاکستان باندې لګي. نو بیا په پاکستان سره زما په خیال باندې تعلقات خرابېږي یا کشیدګي کېږي.
د اورګزی ایجنسی بې کوره کړل سو خلکو په پېښور کې د گورنر د کور مخ ته احتجاج کړی.
گورنر نمنګ دا مطالبه کوو چې دا کام دې واپس کړی شي. او ټول نه غټه خبره ده دلته کیم کې کومه متصلین پرته دي هغه باندې رسلیک بند کړی شوی دی، هغه باندې رشن بند کړی شوی دی.
د قبایلی سیمو ځوانانو په خپل یو غونډه کې له حکومت غوښتنه کړې ده چې د قبایلی سیمو اصلاحات دي عملي کړي.
دا یوت چې دا یو پلیټ فارم استعمالای موږ په اسلام آباد کې نو درنه ورکو او دا هغه پر مختلف درنه نه خدمو سوپر حکومت زمونږه مطالبه نه ومني.
دا د هر څاورې دوته لمشال ریډیو سره اوسې. تاسو مشال ریډیو ته غوږ نیسئ. ترزو د خبرونه لومړی موضوع ته د امریکا د بهرنیو چارو له وزیر ریکس ټیلرسن سره د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف لیدو کاته کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ویلی چې د دوی نوې تګلارې یوازې د جنوبی آسیا او افغانستان لپاره نه ده بلکې د پاکستان لپاره هم ده. د پوینا دوی د پاکستان د اوږدمهاله قراري پاړم اندېښنې لري. نور تفصیل یې د اسرار لم مومن په ریپورت کې اورو.
په واشنگتن کې د امریکا له بونو چورو وزیر ریکس ټیلرسن سره په ملاقات کې د پاکستان بونو چورو وزیر خواجه سیف ویلي دي چې هیواد یې د ټولو وسلوالو ډلو پر ضد بې توپیره عملیات ترسره کوي. د خواجه سیف په خبره حمله دې قبله په پاکستان کې ترهګري کمه شوې. دا په داسې حال کې ده چې هم څو ورځې مخکې د پاکستان بونو چورو وزیر ویلي وو چې د حقاني شبکې او جماعت داوا د مشر حافظ سعید په څیر عناصر پر پاکستان بوج دي او له دې د ځان خلاصولو لپاره باید وخت ورکړل شي. له خواجه سیب سره تر ملاقات وروسته د امریکا بونو چورو وزیر ریکس ټیلرسن خبریالانو ته وویل چې د پاکستان له بونو چورو وزیر سره یې د افغانستان لپاره د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ پر نوې تګلاره خبرې وکړې. ریکس ټیلرسن د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه د امریکا نوې ستراتیژي د افغانستان او پاکستان دواړو لپاره مهمه وبلله او ویل چې امریکا د پاکستاني حکومت د راتلونکي په اړه فکرمند ده او غواړي چې پاکستان باثباته او پرامن وي.
I believe we do. You know, I think the Pakistan relationship, it's very Pakistan relationship.
زه په دې باور یم او دا سکو سما په باور د پاکستان او امریکا اړیکې د سیمې په کچه ډېرې مهمې دي. لکه څنګه چې مو د جنوبي اسیا په ستراتیژي کې دا مسله یاد کړې ده، په دې اړه مو د سیمې په سطح خبرې کړې دي. دا یوازې د افغانستان لپاره نه ده، دا د پاکستان لپاره مهمه ده، د پاکستان د اوږدمهاله ثبات لپاره مهمه ده. موږ د پاکستان د حکومت راتلونکي ته اندېښمن یو، ځکه چې موږ غواړو چې حکومت یې ټینګ وي. موږ له دوی څخه غواړو چې سوله ییز چلند وکړي. ډېر هغه موضوعات چې دوی د پاکستان دننه ورسره په مبارزه دي، هغه زموږ موضوعات هم دي.
دا په داسې حال کې ده چې د امریکا دفاع وزیر جیمز میټس د نهې په ورځ خبرداری ورکړ چې که په افغانستان کې له پاکستان سره د کار کولو په برخه کې د امریکا هڅې ناکامه شوې، ولسمشر ډونلډ ټرمپ تیار دی چې د پاکستان خلاف هر هغه اقدام وکړي چې ورته ضرورت وي. میټس د امریکا د سینټ جرګې د پوځي خدماتو کمیټې ته د وینا پر مهال وویل واشنگتن غواړي چې پاکستان ته یو بل موقع هم ورکړي. په واشنگتن کې د پاکستان سفارتخانه ویلي دي د پاکستان بونو چورو وزیر خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن ته وویل چې په افغانستان کې داسې سیمې دي چېرته چې د افغان حکومت عملداري نشته او له هغه ځایه وسلوال په پاکستان کې حمله کوي. خو د امریکا بونو چورو وزیر وویل چې دوی غواړي په افغانستان کې د ثبات لپاره له پاکستان او هندوستان سره په ګډه کار وشي.
د
جنوبي اسیا لپاره زموږ تګلاره په ځانګړي ډول د افغانستان لپاره داسې ده چې زموږ د هند او پاکستان له اړیکو سره ارتباط لري، تر څو تروریزم وځپل شي، د افغانستان حکومت ملاتړ وشي چې د خپلو خلکو امنیت وساتي.
له افغانستان او امریکا سره د پاکستان په اړیکو کې کړکېچ وروسته له هغو زیات شوی چې د اګست په میاشت کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د افغانستان او جنوبي ایشیا په اړه د امریکا نوې ستراتیژۍ اعلانولو پر وخت وویل چې پاکستان هغو ترهګرو ته پټنځایونه ورکوي چې امریکا ورسره په افغانستان کې جنګیږي. د په خبره د پاکستان دغه رویه ورته نوره د برداشت وړ نه ده.
اسرار علام مومندو اوس پښتنه دا ده چې د سیاسي چارو کارپوهان د پاکستان او امریکا د اړیکو اوسنی حالت ته په کوم نظر ګوري؟ زموږ همکار اسرار علام مومند د پاکستان د پوز د پخوانی بریګیډیر او د سیاسي چارو کارپو سعد محمد خان سره مرکه کړي او له هغه څخه هم دغه پښتنه کړي ده چې دوی د پاکستان او امریکا اړیکو ته په کوم نظر ګوري.
ګوره زما خیال امریکا اوس په خبرو باندې یا بیانونو باندې به زیات دغه انحصار نه وي. هغه به افغانستان کې چې کوم جنگ روان دی، اب هغه ته ګوري چې هغه چې سکمې به شه راځي په تشدد کې، یا دا مذاکرات سره لار پرانستی کیږي د پاکستان په ذریعہ باندې، نو بیا خو زما خیال امریکا به پاکستان سره تعاون جاری ساتي. او خدا وو قتل چې امریکا کامیاب نه ده په افغانستان کې، د هغه په کامیابۍ کې مسائل دي او هغه الزام دي په پاکستان باندې لګي، نو بیا په پاکستان سره زما په خیال باندې تعلقات خرابي کی به کشیده کی به.
بریګیډیر صاحب، بیا د امریکا د بونو چورو وزیر ریکس ټیلرسن هغه دا ویلي چې د امریکا چې کومه ستراتیژي ده د افغانستان او جنوبي ایشیا لپاره، نو هغه د پاکستان په ګټه هم ده. او دوی دا ویلي چې دوی د پاکستان د راتلونکي په اړه اندېښمن دي، او دوی دا هم ویلي چې دوی د پاکستان سره او هندوستان سره د افغانستان لپاره په ګډه کار کول غواړي. دې ته تاسو څنګه ګوري؟
دغه وکړه چې دغه کشیدګي یا دغه پراکسی وار چې په افغان خاوره باندې شروع ده، دې کې څه کمی به شي راولي او د پاکستان او د هند تعلقات په دغه معامله کې دغه کې ډېر بریدا شي، نو دا خو خبره ده. دې کې اوس زیاتر پاکستان هغه تغیر ګوري چې پاکستان څه کوي، د پاکستان پالیسي څه ده، او هغه بیانونه حد تک نه ده. هغه به پزمکه باندې هغه ګوري دغه تا پاکستان د پکاپي چې دې باندې غوړ فکر وکړي ځکه چې دې سره پاکستان د لپاره شات مشکلات پیدا کوي.
بریګیډیر صاحب خبره په تاسو سره ده چې د نهه پورز باندې د امریکا دفاع وزیر وویل چې پاکستان سره د اخیری موخه ده او باید دوی خپل پالیسي سمې کړي او د هغې نه یو ورځ وروسته بیا چې کوم دی دغه راز څرګندونی د امریکا د بهرنیو چارو وزیر لخوا راځي چې هغوی په افغانستان د امن لپاره د پاکستان سره کار کول غواړي، نو څه ګوري په دې بیانونو کې؟ تاسو څه ښکاري؟ تاسو څه وایي چې دا څنګه یو دم دغه بدلون مخته رالی؟
یو نه پاکستان ته ویریشي کته موږ سره تعاون کې او موږ سره د جن کې کامیابی کې زمونږ مدد وکړي د تا لپاره کټشته دی. خپل خوا ته دا وایي که دا تعاون رانغې نو بیا د پاکستان نقصانات څه کېږي چې پاکستان دپاره څه د هغې امپلیکیشن دي؟ نو دا دغه دي او دې چې پاکستان په کار دي چې یو موقع پاکستان ته ملاو ده. افغانستان هم زما په خیال باندې رستنې چې کومې غوښتنې کړې وې چې درېیم کړې پکې په کار دی هغه هم تقریبا افغانستان د هغې مدسپردار شو. افغانستان هم یو لاره پرانستله، امریکې هم یو لاره پرانستله. پاکستان ته په کار دي چې یو کامن ګراؤنډ دی چې پیدا کړي او دې دواړو ملکونو سره د مسلې حل کړو.
د ځوانانو غږ
کیڈٹ کالج چر تلاڑا اسکول کے انفراسٹرکچر بالکل نشتا، اسکولوں نے بوت بنگلے جوڑی شی وی دی
ددی خلاف منگا تر پاس دل پکار
منگا ددی دشت گردے مقابلہ پکلم کو
د ځوانانو ژغ پرونه کې د ځوانانو پر لاستراوړو سنځو او وړاندیزونو خبرې کوو.
څنګه ټیبل ټینس، بیډمنټن، دنیا سره یوځای چلیدلو لپاره موږ دا هر څه پکار دي.
په دې خبرونه کې د سپورتس او انټرټینمنټ ترڅنګ په فیسبوک، ټویټر او نورو ټولنیزو رسنیو کې لا تاسو ځوانانو سره تاسو پر فعالیتونو هم غږیږو.
د اسرار العالم مومن د یو ساعت خبرونه د پیښور په وخت د جمعې په ماسپخین په 2 بجو په ژوندۍ بڼه
او د نهي راز غرما پر یوانی مبجا پا تکراری بانا پا مشال راڈیو او ویپانی اوری دلائی تاسو مشال راڈیو توجه است. پاکستان د بارنی چار وزارت وای چی امریکا د پاکستان د راتلونکي حکومت په اړه د اندیښنې څرګندونه د سیمې او د ترهګرۍ د خطر په تړاو کړې ده. د خبره د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن کړې ده. دوی وایي چې امریکا له پاکستان سره د کار کولو خواهش لري. تفصیلیه د رابع اکرم خان پر رپورٹ کې اورو.
د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د امریکای خارجه وزیر د پاکستان راتلونکي حکومت په اړه د اندېښنې څرګندونه د سیمې او د ترهګرۍ د خطر په تړاو کې کړې ده. د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن د چهارشنبه په ورځ د پاکستان خارجه وزیر خواجه سیف سره د ملاقات پس د اسلام آباد راتلونکي حکومت په اړه د خپلې اندېښنې څرګندونه کړې وه او ویلي وو چې امریکا پاکستان کې پیاوړی حکومت غواړي. د زیارت په ورځ زیلر کې د 19 خبري غونډې پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان نفیس سکریا وینا وه.
امریکای خارجه وزیر دا خبره د سیمې حالات او سیمې ته ترهګرۍ غواخ مناسبت سره کړی ده او تاسو ته معلومه ده چې دا خطر له کوم ځای دی او دا خطر د افغانستان د هغه سیمو نه دی چې کوم کې د حکومت عملداري نشته. دا غوی د ټولي پالیسي مرکز افغانستان دی او هغه دا ویلي هم دی چې د افغانستان پر حالات مو توجه ده او په دې تړاو کې موږ له د پاکستان کردار مهم دی.
د خپل خبرو کې زیاته کړه چې د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف د خپل همنصب په بلنه د واشنگتن په دوره دی. د سیمه ایزو دفاعي چارو کارپو ریټایرډ لیفټننټ جنرال طلعت مسعود وایي چې امریکا د پاکستان راتلونکي حکومت په اړه اندېښنه لري خو د انتخاباتو نه مخکې سویل مشکل دي. د سیاته وی
هغوی دا غواړي داسې یو حکومت وي چې هغه خپله موده پوره کړي، ورسره د پارلمان اکثریت وي. که کمزوري حکومت وي نو ظاهره ده چې هغه قوتونه چې پاکستان کمزوري کول غواړي نو هغه به زیات مضبوط شي. خو که حکومت سره یو خو اکثریت وی او د پوز او سیول اړیکی خي وی او پر یو بل یې باور وی او د ملک معاشي حالت خکړي او نور ملکونو سره اړیکی خي کړي نو دا به خوي. خو کبل خو تاسو وګورئ نو کمزوري حکومتونه په دې سيزونو کې مخ په وړاندې دتلونه ډډه کوي.
د امریکای خارجه وزیر ریکس ټیلرسن دا هم ویلی وو موږ سره موکله چې اړیکی مضبوطې کړو.
پوهان وایي چې په هیوادونو کې د واک اصل سرچینه ولس وی او جمهوریت د دې واک ساتلو ضامن وي. خو جمهوریت څه شي ته وایي؟ د دې تاریخ څه دی؟ جمهوری ارزښتونه او د خلکو ازادي څه معنی لري؟ بشري حقونه څه ته وایي؟ آیا اسلام او ډیموکراسي سره چلیدای شي او که څنګه؟ آیا د پښتنو جرګه هم له ډیموکراسي سره تړاو لري او کنه؟ دا او دې ته د ورته نورو پښتنو ځواب په ونیز خبرونه جمهوریت کې څېړو. دا خبرونه هر اونۍ د جمعې پر ورځ په پاوکم 2 بجو او د شنبه یا خالی پر ورځ په پاوکم 4 بجو اوریدای شي.
زمږه مشال رډي او ریډه کوالی سیمو ځینو د پارلمان غړو سره د نورو سیاسي ګوندونو د غړو په اسلام آباد کې د پارلمان د ودانی مخته په احتجاج دي او وايي کوالی سیمې دي په سمدستي توګه په خبر پښتونخوا کې ورګډی کړي او کوالی ته د معاشي پیکج اعلان کړي. په دې اړه نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رډي خبريال سراج ظهیر راکوي. د زیارت پر اسپي اسلام آباد کې د پارلمان د وداني مخه ته د قبيلي سیمو ځني د پارلمان غړو د ورځني احتجاج پیل کړي چې پکې د قومي وطن پارټي مشر افتاب احمد خان شیرپاو او د پاکستان پیپلز پارټي لخوا اپوزيشن مشر خورشید شاه په ګډون جوش میر نور سیاستوالو ګډون وکړو. په دې موخه د ګډونوالو وینا و چې باید حکومت نور لزنډ کار وانخلي او د فټ اصلاحاتو کمیټه د رپورت پر وړاندې کې قبيلي سیمو په خیبر پښتونخوا کې په سمدستي توګه ورګډي کړي. لمشال ریډیو سره خبرو کې د خیبر ایجنسی د کمی اسمبلی غړی شاجی ګل اویل چې دوی نن حکومت ته دا پیغام ورکوي چې قبایل په هیڅ جوړ د خپل غوښتنو نه پشا کیږي.
موږ حکمران له دا میسج ورکو چې په 9 اکتوبر باندې چې کله موږ راځو نو موږ صرف د خپل حق غوښتل د پاره راځو.
د باجوړ نه د حکومتي ګوند د کمی اسمبلی غړی شهابودین خان اویل که حکومت فټه اصلاحات عملی نکړه نو د دې ډېری بدې نتیجې راوځي.
وخت دی دا خبرې په نزاکت د ځان پوي کې حکومت ادارې دی پوي کې په دې ځان چې د پاکستان دا ګاډي ډېر
تحریک انصاف او د پاکستان پیپلز پارٹی په ګډون د نورو سیاسي ګوندونو غړو ویل دوی به د قبایلي سیمو د استازو سره د فټه اصلاحاتو لپاره اوږه په اوږه ولاړ وي. د دې ترڅنګ د فټه اصلاحاتو لړکی تر دې د مدون نظرونو مخې ته راغلی. یو ډله وایي چې ځان له صوبا یا کونسل دی ورته ورکړی شي خو بل ډله وایي چې قبایلي سیمې دي خیبر پختونخوا کې ورګډې کړي. سراج ظهیر مشال ریډیو اسلام آباد.
د مشال ترنا لاندې
دا داویداری غلطه ده چې د شګردی مکمل ختم
افغانان څو غواړي به شک چې
ډیره سخت راغلی تیر یا هر څه ته یې
مسلسل تعلیمي ادارې بندې.
د مشال تر رڼا لاندې بحث د سیمې او نړۍ حالات نور هم سپړي او د تصویر د نور روښانه کولو یو هڅه کوي.
د دې کیسې چابۍ د پاکستان نه ده. زموږ صدر
یو فرشته د خواهشاتو هغه پاکستان په لاس کې نیولې ده، هغه امریکا په لاس کې.
دا بحث تاسو د هرې چهارشنبه په ورځ د ماجیګر په څلور نیمې او د پنجشنبه په ورځ د ماسوشن په 2:30 بجې اوریدلای شئ. د قبایلی سیمو د اصلاحاتو په موضوع کې به پاتې سوی. په همدې اړه تیر ورځ په پېښور کې یو غونډه سوی وه. دا غونډه د قبایلی سیمو د زده کوونکو سازمان رابللې وه چې سیاسي مشرانو هم پکې خبرې او وینا وکړې. دوی هم غوښتنه کړې ده چې قبایلی سیمې دې زر تر زره په خیبر پښتونخوا کې شامل کړل شي. په دې اړه نور تفصیل ځلاند یوسف ځای راکوي.
د قبایلی ځوانانو جرګې ته سیاسي او سیمه ایزو مشرانو په خپل ویناګانو کې د فاټا د اولس په کړهونو او بشري حقوقو ته په نه لاسرسي خبرې وکړې. ل قبایلی سیمې سېنټر هدایت الله ویل چې حکومت باید د فاټا اصلاحاتو پر ځای په یو حکم د نور پاکستان قانون د غلطه عملی کړي.
صرف دا راتوي چې یو ځان لاړ دې ته مدا سبب ګونه کولاو ساتي چې دا به دې خبره باندې سره خوشاله نشو چې موږ بس سیاسي ختم کړو. دې ته ګوري چې اصله لروړي هغه ته وګوري چې سباله بیا مټې نو سباله بیا داسې نه کیلو سباله بیا چغې نو سباله بیا نه جاړو. دې خبرو ته پکې خامخا ګوري خو دا شی نه مکس کول دې پکار چې دا ریفورمز او مین دې قانونونه چې دي دا مکس کول دې پکار. نو موږ داسې ریفورمز چاته نه دي پکار چې سیاسي او بدل نوي.
په فاټا اصلاحاتو باندې د جمعیت العلماء اسلام د مشر مولانا فضل الرحمن او د پښتونخوا ملي عوامي پارټي مشر محمود خان اچکزی لخوا د نیوکو وروستو دغه اصلاحات وزنډول شول. خو مرکزی حکومت سوسو واري ویل دي چې د فاټا اصلاحات بعد د وخت تیرېدو سره سره وار په وار عملی کړي. د قبایلی ځوانانو جرګې ته خبريال سلیم صافي ویل چې حکومت د فاټا په اصلاحاتو عملی کولو کې سنجیده نه دي.
سیدھا سادہ خبر ادا
جرګه کې د فاټا اصلاحاتو په اړه مشترکه اعلامیه جاری شوه چې پکې قبایلی سیمې زر تر زره په خیبر پختونخوا کې د ګډولو، د سپریم کورټ او های کورټ اختیارات فاټا ته د غزولو، او د 2013 کال په ټول ټاکنو کې فاټا ته د خیبر پختونخوا په اسمبلی کې د استازیتوب غوښتنه وشوه. د فاټا سټوډنټس فورم مشر فرهد علي وویل چې د دې غوښتنو تر پوره کېدو به خپل تحریک جاری ساتي.
بیا حکومت چکم دے آغا تاخیری خربی استعمالی نو دا یوت چی دے دا با یو پلیٹ فارم استعمالی منگ پہ اسلام آباد کی نو در نہ بور کو اور دا آغا پور منگ پہ در نہ ختمو سپر حکومت زمونگا مطالبہ نہیں منلی.
لخیبری جنسے دا پارلیمان غڑی شاہ جی گل افریدی پفاٹا اصلاحاتو کے دا زنڈ پر زد دا اکتوبر پنہما اسلام آباد تا دا احتجاجی مارچ اعلان ہم کھڑے دے دا قبیلی سی مزوانانو پا دا احتجاج کے ہم پا گن شمیر کے دا گڑن اعلان اکڑو. زلان یوسف زے مشال ریڈیو پیخور.
مشال ریڈیو ستاسو پخوخه ستاسو پجبه.
د جنوبی وزیرستان د زنغوزو سوداګرو د حکومت د هغې پریکړې پر ضد احتجاج کړی دی چې زنغوزی به لومړی د سرکار لخوا جوړ کړي مارکیټ ته وروړي. احتجاج کوونکو غوښتنه کړې چې حکومت دا شرط ختم کړي. پولیټیکل انتظامیه وایي دا مارکیټ یې د ولس او سوداګرو د ګټې لپاره جوړ کړی دی. سیلاب مسعود پرې رپورټ لري.
د سویلی وزیرستان ستر پنډغولي واڼه په سیمې اعظم ورسا کښې د زنغوزو تاجرانو دکاندارانو چې ورسره د سیاسي ګوندونو نمایندګون، سماجي کارکونون، طالب علمون او نور قبایلیون هم ملګري وه، د سرکار د هغې پریکړې په خلاف د ډول سپېتې په ډانګ زبردست احتجاج وکړ چې د زنغوزو تاجرون به زنغوزي دلته قایم کړي شوي اګریکلچر پارک ته او بیا د ملک نورو شهرونو منډیانو ته رسوي. د احتجاج په وخت د اعظم ورڅک راغزي سړک د ګاډیو او د خلکو د تګ راتګ دپاره بېخي وتړلی شوی و. د دغې احتجاج او د لارې د بندش حال یو سماجي کارکون جمشید وزیر چې کوم په دغه موقع خپل موجود و په دغې رنګ بیان کړه.
دا مظاهره د اعظم ورڅک او د راغزي په روډ باندې شوی دو ترینا پکې سوي وي ډول و پکې دغه مظاهره کې هغه عام تاجر چې چا په کیلو پیسو و یا زیات ناسیوت د یوې ګونې یا د پنځه ګونې واس لري هغه خلک په دا مظاهره کې برپور شرکت وکړو او وی ویلل چې میزو دا مظاهره یمره په مخ بیایي چې څو پورا میشتا خپل حق نه وی ملاو شوی.
جمشید وزیر دا هم زیاته کړله
حکومت دولته اګریکلچر پارک جوړ کړای دی دا تا دای دا منډې یي او زنغوزی بول چې کیم ټکا دورون دی او کیم دی کندورون دی دوله ور واسطه کوشش کو چې دلته غوند روشي او یوی زوینه چې کی مادو د خلک پای خرڅاوی پاکه مسله دا جوړا دو چې هغه دمر از یوت کې مات ورتا یش کړای دی یو مخصوص ګروپ ته خلک یو غوندا دو چې هغه د ډېر ریپای لاري هغه خلک ته ویلي دي چې دو توس وکي بیا و د غوند زن غزای دي توسه په قبضه کې شي.
په دغه بریک شمه چې د سویلی وزیرستان پولیټیکل ایجنټ ظفرول اسلام خټک سره تماس ونیو هغه خپل موقف په دا رنگ واضح کړ.
اګریکلچر پارک یو د حکومت دی شان انیشیټیو دا زنغوزای چې دا اپ ونه کې په 1800 په 2000 روپۍ کې له هغه پراست شي هغه لا ورکه په بازار کې اپ 4-5000 روپۍ کې دا حکومت ته دا فیسیلیټی په ونه کې جوړ کړه او دې څه غلې کې موږ کوم سره مسلسل دې رسیدې چرګې کړې دي هغه مو ان ګډ کړې دي هغه نن په هغه سره چې نن یې بیټینګ خرموندا دا چې دې کله بیټینګ وشي نو دا فنکشنل وشي نو دا موږ د خلک دې او د عوام دې پوره د یو شاج او فیسیلیټی جوړ کړل چې دا زنغوزا چې دا هغه په ونه کې لوکل لیول باندې
د زنغوزو کاروباریانو او په احتجاج شامل قبایلیانو غورا وکړه چې که سرکار د دوی په غوښتنه غوږ ونه ګراوه دوی به بیا خپل احتجاج جاری ساتي. سیلاب مسعود، مشال ریډیو، ډیره اسماعیل خان.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونے
سمنگ پویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
تاسو زموږ غلا مشال ریډیو څخه اوري په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې سوي دي. عبدالحی کاکړ را سره په سټوډیو کې دی راځي چې له هغه څخه د دې سات د خبرونو لنډیز پاکستان بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف پرون له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره په واشنگټن کې لیدلی او سړي د سیمې لپاره د ولسمشر ټرمپ ستراتیژي خبرې کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن خبریالان ته د وینا په وخت وویل چې امریکا د پاکستان د راتلونکي په اړه اندېښمنه ده. خو بیا نن د پاکستان خارجه وزارت وایي چې د امریکې خارجه وزیر د پاکستان د راتلونکي په اړه د اندېښنې خبره په اصل کې د سیمې او د ترګري د خطر په تړاو کړې ده. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویاند نن اونیزې خبرې غونډې پر مهال دا خبره په اسلام آباد کې وکړه. په قومي اسمبلی کې د فاټا ځینو استازو نن د پارلمان ودانۍ مخې ته مظاهره کړې او غوښتنه کړې چې فاټا اصلاحاتي رپورټ یې عملي کړل سي. په دې مظاهره کې د اپوزیشن ګوند مشر خورچیچا، د تحریک انصاف، قومي وطن پارټي او عوامي نېشنل ګوند استازو هم ګډون وکړي. د قبایلي سیمې اورکزو ماموزې قبیلې غوښتنه کړې چې د دوی د قبیلې د کور په سیو کسان دې ژر تر ژره ستانه کړل سي. نن په شور کې د ګورنر کور مخې ته د دې قبیلې کسانو احتجاجي مظاهره وکړه. په جنوبي وزیرستان کې د زنغزیو تاجرانو او ځینې سیاسي ګوندونو د حکومت په خوښه د زنغزیو خصوص د ګام پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهره نن د اعظم مرسک په سیمه کې وشوه. د خیبر پښتونخوا په سوات کې پولیسو شپاړس نن شزیان نیولی دي. د منګوري تھانې مشر نصر بچان مشال ډډي ټول چې دا کسان د ځای خلکو په شکایت بېګا شپه د قانون یو سل نهمې د پی چې دا واره کردې پاړه ده لاندې نیولی دي. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د سام غونډه کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې لوکوري چارواکي د فساد په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي دي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي وویل چې دغه هېواد د کرپشن پر ضد مبارزې د سولې ټینګښ او اصلاحاتو راوستلو په برخه کې نه یوازې مالي بلکې سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري. د برتانیې لیکوال کازو ایشیګورو ته د 2012 کال ادبیاتو نړیوالې جایزې لپاره نومول شوی دی. دا اعلان نن د سویډن اکاډمي وکړ. د فرانس ولسمشر او د عراق حکومت او کردانو ترمنځ د منځګړیتوب پلان جوړ کړی. تېر میاشت د کردانو د ټول پښتون وروسته د کردانو او عراق حکومت ترمنځ اختلافات رامنځته شوي.
خبرونه مول مشال ریډیو اوریده چې عبدالحی کاکړ وړاندې کولو سم رفت انجم د پاکستان کورونی ورسپانو ته کتنه کړې ده.
ایکسپریس ورسپانا په خپل ادارې کې لیکي چې په پاکستان کې نړیوال درجه حرارت له وجې جوړېدونکي گرین گیس په اخراج کې کمی راوستلو لپاره د 40 ارب ډالرو ګران غوښتنه کړې چې متبادله ټکنالوژي استعمال کړې شي او په دې مسله قابو ومندي. ادارې وایي چې دا غوښتنه د پیرس معاهدې او د ملګرو ملتونو په موسمي بدلون فریم ورک کنوینشن عمل درآمد کولو په اړه شوې. ادارې زیاتوي چې د ترهګرې پس د پاکستان د ټولو لویو مسله د موسمي بدلون له وجې په دې سیمه کې منفي اثرات دي. 2012 او 2013 کې سیلابونه او بیا پس وچالی د دې مثالونه دي. د اصل وجه چې گلگت بلتستان او شمالي سیمو کې گلیشیر په ویل کې دودي. اداري په وینا چې پاکستان کې د کاربن گیس او گرین گیس اخراج د نور ملکونو په مقابله کې کم دي، خو بیا هم پاکستان د دې مسلې ښکار دي. اداري لیکي چې کله یو کام په هیڅ موږ د اوبو په ډیمونو جوړولو اتفاق کړی وي، نو نه خو به د کوئلې او تیلو نه بجلی جوړېده او نه به په ملک کې د بجلی بحران راتلو. اداري وایي چې د بجلی جوړولو لپاره د کوئلې، پیټرولو او گیس استعمال کیږي چې له وجې په زرګونو ګاډي، کارخانې او په کروڑونو کورونو نه زهریله گیسونه خارجېږي او ماحول ته نقصان رسوي. اداري خلک وایي چې د موسمیاتي بدلون پاکستان پر لوی چیلنج دی. صرف خبرو سره د دې مسلې حل نشي راوته. که د کاربن گیس اخراج کم نه کړی شي نو د نړۍ درجه حرارت به 40 سانتي ګریډ زیات شي، د سنه چې زیاته تباهي کېدی شي. پاکستان کې زیات ځنګلونه لګولو سره په ماحولیاتي الودګۍ قابو موندلی کېدی شي. جنگ ورسپاڼه په خپل ادارې کې لیکي چې پولیس سم تفتیش وکړي نو په عدالتونو به د مقدمو دومره بوج نه وي. اداري په وینا چې د سپریم کورټ جج د قتل په دوه مقدمو کې د دوه ککړو ملزمانو د شک په بنیاد خوشي کولو امر وکړو او په خپل ریمارکس کې وویل چې که پولیس سم تحقیقات وکړي نو په عدالتونو به د مقدمو بوج پاتې نه شي. اداري وایي چې اویا کاله تیرېدو پس هم په ملک کې تفتیش نظام دومره خراب دی چې له وجې عدالتونه حقیقي انصاف ورکولو څخه پاتې دي. مجرمان د دروغو ګواهانو سره خلاص شي او بې ګناه خلک په کلونو په جیلونو کې پراته وي. اداري لیکي چې زموږ تحقیقاتي ادارې د جرم ثبوتونه د ترلاسه کولو پر ځای د ملزمانو وهل ټکول کوي او خپل جرم پرې قبلوي او په عدالتونو کې غلط ګواهان وړاندې کی. ادارې زیاتوي چې دا طریقې تر څو نوې بدلې شوې یو مظلوم ته انصاف ترلاسه کول ګران دي. ادارې خلک وایي چې په کار ده چې د دروغو ګواهان او غلط ګواهي ورکول دي نه معاف کوونکي جرم وګرځول شي او په دې کې ککړ کسانو له دې سخت سزا ورکړل شي او د تفتیش نظام دې په ساینسي بنیادونو بهتر کړی شي چې په ملک انصاف ورکول یقیني شي. دسې بغیر چې ټولنه نشي ولاړې دي.
او د نړۍ مطبوعات.
فائنانشل ٹائمز لکھی په پاکستان کې د ولسی او پوځي ادارو پر ځینو خبرو او مسلو تاوتریخوالی ټوله ګټه به هم پوځي ادارو ته رسیږي او د ورځپاڼې په وینا دا امکان شته چې په دغه هیواد کې رای په اظهار لا نور کدغنونه ولګول سي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي چې امریکا اراده لري چې په 2013 کال کې په عراق او افغانستان کې په عملیاتو کې د وړو جنگي الوتکو استعمال پیل کړي. د دې دواړو لیکنو لنډیز فرخنده اسد وړاندې کوي.
فائنانشل ټایمز لیکي د پاکستان په خوانی وزیر اعظم نواز شریف یو ځل بیا د مسلم لیگ نون مشر وټاکل شو. هغه د جولای په 28 نیټه د پاکستان د سپریم کورټ لخوا د پیناماس اسنادو په کیس کې نااهله ګرځول شوی و، خو اوس یو ځل بیا په قانون کې د ځینو بدلونونو له وجې هغه د خپل ګوند مشر وټاکل شو. ورځپاڼه لیکي هغه لا هم په ځینو کیسونو کې د عدالت د فیصلې انتظار کوي. که چیرې تورن وګرځید نو د قید سزا هم ورته کېدای شي. په پاکستان کې د روانو سیاسي حالاتو نه دا هم ګندېږي چې دغه هیواد پوځي او ولسی مشران په ځینو خبرو له یو بل سره اتفاق نه کوي. بیا د حالت په داسې وخت کې هم مخې ته راغلي دي چې د پاکستان له امریکا سره په اړیکو کې هم تاوتریخوالی راغلی، او بیا په دې وروستیو کې امریکا د افغانستان په اړه د خپلې پالیسۍ د اعلان پر وخت هم په پاکستان ځینې ټکونه وکړل او د ترهګرۍ په اړه د دغه هیواد په پالیسۍ یې خپله ناخوښي وښوده. ځینې څېړونکي دا نظر هم لري چې په پاکستان کې د موجوده سیاسي حالاتو نقصان به هم ولسی ادارو ته رسیږي، او ممکنه دا یو ځل بیا ټول واک اختیار د دغه هیواد په وس ولري، او که چېرته داسې وشي نو په پاکستان کې به دا وار هم جمهوري ادارې په وروستو لاړ شي. د پاکستان د ګاونډیو هیوادونو خاص کر هند سره به اړیکې لا نورې خراب شي، او زیات امکان دا هم دی چې په دغه هیواد کې به د رای په اظهار لا نور کتغنونه ولګول شي. بلخوا فارن پالیسی مجله لیکي امریکا کېدای شي په عراق او افغانستان کې د وړو جنگي جازونو نه کار واخلي. لس کال وړاندې د امریکا دفاع وزارت په دې خبره بحث کړی و چې باید په عراق او افغانستان کې د وړو جنگي جازونو په کارولو کار وشي او په عملیاتو کې استعمال کړل شي، او اوس غواړي د کمبیټ ډراګن 3 په نوم دغه عملیات پیل کړي. دغه جازونه بعد نورو جنگي جازونو نه کم وزن لري، او د F-15 او A-10 نه به پرې کمه خرچه هم راځي، خو د حمله په ترسره کولو او یا سار کولو لپاره به پوره صلاحیت لري. فارن پالیسی کې ځینې درانه جنگي جازونه چې زیاته خرچه لري او خپل هدف په سمه توګه نشي پنهخه کولی، نو دا زیاته خده چې د وړو او کمه خرچه لرونکو جنگي جازونو نه دغه کار واخیستل شي. امریکا غواړي د روان کال نه د دغه وړو جنگي جازونو استعمال پیل کړي. اخوا افغان هوایی پوز لوړاندې نه ځینې داسې جنگي جازونه استعمالوي، او ځینې نور داسې جازونه به افغان حکومت ته په 2013 کال کې ورکړل شي.
امریکایي چارواکي وایي چې دا سشکاري د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ به د راتلونکي اونۍ کې د ایران په اړه خپله تګلاره د یو وینا له لارې په ډاګه کړي. ولسمشر ډونالد ترامپ د ایران په وړاندې سخت دریځ لري، او د تهران او د نړیوال قوتونو ترمنځ چې په 2015 کال کې د ایران د اټمي فعالیتونو په اړه کم تړون سوی دغه مخالفت کوي. په دې اړه احمد شاه اعظمي د مشال رادیو د خبر د مرکزي څانګې رپورټ وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ایران په وړاندې د خپل راتلونکي سیاست په اړه وینا څو ورځې مخکې له هغه کوي چې د اکتوبر 15 نیټه د امریکا د حکومت لپاره وروستۍ نیټه ده چې کانګرس ته په دې اړه چې آیا له ایران سره د نړیوال قدرتونو د 2015 کال اټمي تړون عملي شوی کنه معلومات ورکړي. امریکایي چارواکو د نوم نه څرګندولو په شرط ویلي چې داسې ښکاري چې سپینې ماڼۍ په واشنگټن کې د دغې وینا لپاره د اکتوبر 12 نیټه ټاکلې ده. ترامپ باید کانګرس ته د اکتوبر تر 15 نیټې دا په ډاګه کړي چې آیا ایران پر دغه اټمي تړون تر اوسه عمل کوي، یا آیا د دغه تړون دوام د امریکا ګټې خوندي ساتي او کنه. که چیرې د ترامپ انتظامیه پر 15 اکتوبر دا پخلی ونه کړي چې تهران له تړون سره سم عمل کوي، نو د امریکا کانګرس چې جمهوري غوښتونکي پکې برلاسې دي 16 ورځې وخت لري چې پر ایران یو ځل بیا د هغو بندیزونو لګولو په اړه پریکړه وکړي چې د دغه تړون له مخې ځنډول شوی و. د امریکا له قانون سره سم بندیزونه 140 ورځې وروسته خپل اعتبار بایلي، نو د دې معنا دا سو چې د امریکا حکومت باید هرې 4 میاشتې وروسته حالاتو ته بیا کتنه وکړي.
احمد شاه اعظمي د بخښن نړیوال سازمان له اروپایي هیوادونو افغانستان ته د نږدې 10,000 کډوالو ستنولو ته اندېښنه څرګنده کړې ده. د افغانستان لپاره د دې سازمان څېړونکي وایي د افغانستان وضعیت او حالت د دې کډوالو د ستنېدو لپاره لا هم ښه نه دی. تفصیل احمد خیبر راکوي.
د بخښنې نړیوال سازمان په خپل نوي راپور کې د اروپایي ټولنې پر حکومتونو انتقاد کړی دی. دغه سازمان وای چې دغو حکومتونو د هغو زرګونو افغانانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی دی چې بیرته یې افغانستان ته لیشي. د راپور له مخې په افغانستان کې د وهلو ډبولو، وژنې، یرغمل کېدو او نورو بشري سود جرمونو امکانات شته. د بخښنې د نړیوال سازمان د افغانستان د برخې څېړونکي هوریې مصدق ازادي راډیو ته وویل
د نړیوال بخښنې سازمان تقریبا 200,000 افغان تنه غوښتونکي له اروپا څخه په افغانستان بیرته ستنېدل مې خپل اندېښنه څرګنده کړې ده. او د دې دپاره زموږ غوښتنه دا ده چې د اروپایي ممالکو او همدارنګه د اروپایي ټولنې باید ژر تر ژره د افغان د اجباري استنیدل باید پای ته ورسوي او د دوی باید راستنیدو هغه شرایط چې برابر وبنشي بیا دوی باید دا راستنیدل بند کړي.
د میرمن مصدق په وینا ډیر کډوال په جرمني، ناروی، سویډن، هالند، فنلند او بریتانیا کې ثبت شوي دي چې په وروستیو کلونو کې په دغو هیوادو کې د نویو مهاجرو د دوسیو د منلو شمیر خورا کم شوی دی. د بخښنې د نړیوال سازمان په راپور کې راغلی دی په داسې حال کې چې په افغانستان کې د ملکي تلفاتو کچه لوړه ده، له اروپایي هیوادو په زور د کډوالو ایستل له نړیوالو قوانینو څخه سرغړونه ده. دغه سازمان وایي چې د افغانستان په ټولو 40 سره ولایتونو کې خطر شته. د اروپایي ټولنې د رسمي شمیرنې له مخې په 2014 کال کې 9,400 افغانان بیرته افغانستان ته واستول شول. تر دې یو کال مخکې دا شمیره 3,290 ته رسېده. د بخښنې نړیوال سازمان په خپل راپور کې له یو شمېر هغو افغانانو سره چې له اروپا بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي خبرې کړې دي. دغه افغانانو ورته ویلي دي چې یو شمېر دوستان یې د دوی تر تګ وروسته د پیښو په ترڅ کې وژل شوي دي. د بخښنې د نړیوال سازمان د راپور له مخې افغانستان ته په استول شویو کې یو شمېر ماشومان او هغه زلمیان شامل دي چې کله اروپا ته راغلي وو کوچنیان وو. تمه ده چې د بخښنې د نړیوال سازمان مسؤولان نن په کابل کې د خپل راپور جزئیات له خبريالانو سره شریک کړي.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنري غړې
په لسنی مو بجو
جمهوریت
په پاو کم 2 بجو
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه 2 بجو
پام کوا
په پاو کم 3 بجو
حجرا
په 3:30 بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. دا نو ورسپانه لیکي تر د اعلی وروسته هم د نواز شریف د خپل ګوند یوارې بیا مشر کېدل به جمهوری ارزښتونه لا نور کمزور کړي. د مقالې په خبره د انتخاباتو اصلاحاتي بل منظورېدو سره به هر هغه تن چې د قانون خلاف ورزي کوي د یو ګوند مشر به جوړېدای شي. د مقالې لنډیز انیسا اجمل وړاندې کوي.
ډان وسپانلی کې ممکنه ده چې په انتخاباتي قوانینو کې لانجمنو اصلاحاتو نواز شریف ته د خپل ګوند مشرۍ لپاره لاره هواره کړې وي، خو د دې لوجې جمهوري ارزښتونه لا نور کمزوري شوي دي. مقاله لیکي د سیاسي ګوندونو تر سخت مخالفت باوجود هم د پاکستان حکومت د ګل پاورس د انتخاباتي اصلاحاتو بل منظور کړ. در وسپانه په خبره د نواز شریف یو واری بیا د مسلم لیگ نون مشر جوړېدل به د ګوند په متحد ساتلو کې مرسته وکړي او د ګوند مشرتابه به د نواز شریف یوې بلې برخې ته د سپارلو مخنیوی وکړي. خو پوښتنه دا ده چې دا پریکړه به هغه ته قانوني جواز هم ورکړي او که څنګه. مقاله لیکي په انتخاباتي بل کې یوازې د یو خاص تن لپاره اصلاحات کول او د دې اصلاحاتو طریقه کار لبجی جمهوری اقدار لا نور خرابیږي. د ډان وسپانې په خبره د دې بل منظوري درسته به د قانون خلاف ورزي کوونکي هر یو تن اوس یو ګوند جوړول او داغي مشري کولی شي. د دې ترڅنګ د حکومتي څوکې سنبالولو نام نکړل شوی یو تن اوس د یو مشر په حیث کار کولی او د لاسپوڅو په ذریعه به حکومت چلول شي. ډان وسپانې کې خای د دې اصلاحاتو مقصد عدالتونه تر فشار لاندې راوستل وي، خو دا مقاله په خبره دا ګام به کار ونه کړي، بلکې کېدای شي چې د قانوني جګړې یو بله مرحله رامنځته کړي، ځکه چې دا اصلاحات لوړاندې نه په عدالت کې چیلنج شوي دي. ډان وسپانلی کې د پرویز مشرف په مشرۍ حکومت دا قانون د خپل ځان لپاره لدی وجه کارولی وو چې بینظیر بوټو د پیپلز ګوند د مشرۍ نه منع کړي. ډان وسپانلی کې د انتخابات اصلاحاتي بل منصوریدل د سیاسي ګوندونو دننه د سیاسي کلتور د نشتون څرګندونه هم کوي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خیبر پښتونخوا حکومت او په ځانګړي توګه د تعلیم محکمه ادا کوي چې دوی په صوبه کې د تعلیم لپاره پر ترهیجي بنیادونو باندې کار کوي او هر کال په لکونو ماشومان سکولونو ته داخلوي. بل پلو د همدې ادارې یو سروې وایي چې اوس هم 1.5 میلیون ماشومان چې 1 میلیون شاوخوا په کې نجونه دي له سکولونو بهر دي. رفعت انجم په دې اړه رپورټ وړاندې کوي.
د خیبر پختونخوا د تعلیم محکمې یو سروې رپورټ تر مخه په صوبه کې 15 کالونه تر 14 کالو پورې 15 لکه 9301 ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې 10 لکه 16 زره جنکه او 15 لکه 50 زره خوشالکان شامل دي. د یاد محکمې تر مخه د خیبر پختونخوا په 15 ضلعو کې دا سروې شوې ده چې مقصد یې د سکولونو نه پاتې ماشومانو سم شمېره په ګوته کول وو. خو په صوبه کې هر کال داخلي مهم چلولو پس هم په دومره ګڼ شمېر کې ماشومان او په خصوصي تو گجنے کے ولی د سکولونو نه بهر دی. په دې اړه د ایلیمنٹری اینڈ سیکنڈری ایجوکیشن میډیا ایڈوائزر نجیب الله خټک مشال لړیو ته ویل چې دا سروے د سکال داخلي مهم نه وړاندې شوې ده. په دې کې ګڼ شمېر ماشومان سکولونو کې داخل کړی شوی دي.
زمونږ کمپین کې څومره ټارګټ یې هغه د اتو نه نه لکه ماشومان وی چې په موږ نه ورو اوور کال نو دا ماشومان خو زمونږ د کوشش ته ان شاء الله بالکل کمپلیټ نو مینو تقریبا 95% پورې موږ د ماشومان نه ورو.
د خیبر پښتونخوا د تعلیم یاد محکمه ترمخه په سروے رپورٹ کې دا هم ویل شوی چې د ماشومانو سکولونو نه بهر پاتې کېدو مهمه وجه په سکولونو کې دلچسپي نه اخیستل دي. د دې علاوه غربت، د سکولونو کورونو نه لریواله، معذوري، د صحت مسلې او په سکولونو کې د استادانو نشتوالی او د سہولتونو کمی هم د دې وجې دي. خزی چې د ملک 25% برخه ده، خو بیا هم د جنګو د تعلیم شرف ولې کم ده او ولې په دومره ګڼ شمېر جنکې د سکولونو نه بهر پاتې کیږي؟ په دې اړه د ښځو حقونو او د جنکو تعلیم لپاره کارکوونکي غیر سرکاري ادارې د خویندو کور چارواکي نزت امین وای چې په ټولنه کې خلکو ته د جنکو د تعلیم په اړه پوهه ورکول او ضروري بنیادی تعلیم قانون یا آرټیکل 25A عملي کولو سره به دا قسمه مسلې هواریږي.
یو خدا د غیر لپاره حل دی. زموږ کم فری اینڈ کمپلسری ایجوکیشن بل دی، کوم بل خو پاس شو، ایکټ رال اوس په کار دی چې دا غیر امپلیمنټیشن شروع شي. ډیر حدا پورې بچی دی آؤٹ آف اسکول چلڈرن چی وی دا با سکولونو ته راشي. جنکو د پاره دی مطلب چلته نږدې سکول کولاو شي او بل دا خبره کېدی شي چې هغوی ته اسکالرشپ وغیرہ شروع شي نو هغوی رقم خپل ترانسپورټیشن او دا اخراجات کولی شي، نو بیا هم چې دی هغوی او مور پلار ته چې دی هغه اویرنس ورکړی شي.
د پاکستان تعلیم وفاقی وزارت د کال 2015-16 په رپورٹ کې هم دا ویل شوی وو چې دا وخت په پوره ملک کې 2 کروڑ نه زیات ماشومان د سکولونو نه بهر دي چې پکې د جنکو شرح یو کم 50% ده. رفت انجم، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاست. د اورگزیو ایجنسی کې به کرکل سوی د محمودزی قبیله لوش میر خلکو نن د پېښور کې د گورنر د کور مخ ته احتجاج کړی. دوی وایي چې حکومت دوی ته پاملرنه نه کوي او کم خلک چې ستانه سوی دي لاغوی سره مرستې نه کوي. دوی سره د مشال ریډیو خبریال غلام غوث رغیدل دی.
د اورګزونا بیکوره شوی د معمولی قام ګنشمیر خلکو د زیارت په ورځ په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته په دې لاریون کې غوښتنه وکړه چې دوی دې زر تر زره خپلو کلو ته ستانه کړل شي. دوی وویل چې په سیمه کې د پوځي عملیاتو له وجې دوی د 13 لسو کلونو راسی د بیکورۍ ژوند کوي او اوس مهال په دوی باندې حکومت د خوراکي توکو ویشل هم بند کړی دي. سوتنو احتجاج کوونکو مشال ریډیو ته وویل
زه مانوم حلیم اورگزی دی، دا کم کام نوم راوتلې د گورنر هاوس مخې ته ناستې دا د اورگزی ایجنسی نه یو غټ کام دی. قوم موزی 50,000 نه زیات آبادی لري. جی کلا د دهشتګردي مسله راغله، دا ټولو قبایلو مسله وا. خو اورگزی ایجنسی ولا 18 کمونه مطلب آی ډی پی شولو 17 کمونه واپس تللی دي او د موزی کام حکومت دی هغه تر اوسه پر واپس نه دی تللی. مونږ گورنر هاوس مخې ته ناست یو، گورنر نه مونږ دا مطالبه کوو چې دا کام دی واپس کړی شي. او ټولو نه غټه خبره ده چلته کیمپ کې کما متاثرین پرته دي هغه باندې رسلیک بند کړی شوی دی، هغه باندې رشن بند کړی شوی دی.
ما نام محمد اجاز دی، زه د اورگزی ایجنسی یو قوم ماموزی قبیلې سره تعلق ساتم. دا 13 لسو کالونه آی ڈی پیز دی په اور په کیمپونو کې پرته دي. مشومان مطلب د دې ځخنه ګرمۍ نمر شو لود پښتنه ولا سوق نشته. 13 لسو کالونه آی ڈی پیز نن دلته د پدې مجبور شو چې مونږ بل لار نشته چې مونږ احتجاج لار اختیار نکو. محمد خواجه کیم کیو هغه کې اوس حکم اورگزی قوم نور قومونه هغه واپس ولو کوم موسمل تپراته چې تیری اخنه کی مشمون دی اخنه د وجه مرشوی. بیا یو سوشل اکټیویز بارمل نه رزی چې هغه چاندا کوي هغه پر ګرمه کپڑے خالی زړه ډیره شرم خبره ز خپل ایم ان ای او سنټر صاحب تم دا وې مجهو د پرم ډیره شرم خبره ری چې هغه د دې خلکو سپری ته پوسونه کوي چې تکیم ته دورونه کلا.
درې ساعت ورستو په پیښور کې د گورنر هاوس مخې ته د اورگزی قبایلی سیمې د ماموزی قبیله احتجاجي ناشته د گورنر هاوس د چارواکو لخوا د غوښتنو د منلو په یقین دهانه پایته ورسیدله. د دوی د مشرانو یو پلاوی ته ډاډ ورکړل شو چې د روانې میاشتې د 15مې نیټې نه به د دوی د قبیلې خوراکي توخی یا راشن بیرته بحال کړی شي او څلور میاشتې پس به دوی خپلو کلو ته ولېږدول شي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال ریډیو
د جمعې د ورځې
اونیز پروګرامونه
هارون باچا، هنری گڑے،
پا لسنی مو بجو،
جمہوریت،
پا پاوکم دو بجو،
دزوانانو حق،
پا تمنٹا دا پاسا دو بجو،
پام کوا،
پا پاوکم سلورو بجو،
حجرا،
پا سلورنی مو بجو.
د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د چارو صوبایي محکمې په صوبه کې د ټول پاکستان په کچه د ځوانانو لپاره د غیر نصابي هلو ځلو بیلابیلې سیالۍ پیل کړې دي چې پکې د دوی په وینا د قبایلي سیمو په ګډون له ټول پاکستان به 25,000 څخه زیات ځوانان او نجونې برخه اخلي. دوی وایي چې که چا ښه کارکردګي وکړي نو هغه ته نقد انعامونه هم ورکوي. په دې اړه نور تفصیل د شبیر احمد جان په رپورټ کې.
په دې موقع د خیبر پښتونخوا د ځوانانو د چارو محکمې مشر محمد عثمان خان مشال لیډو ته د دغه سیالو په خپل باندې ویل چې په دې کې به د قبایلي سیمو په شمول د ټول ملک د تعلیمي ادارو نه د 25,000 نه زیات زده کوونکي برخه اخلي چې پکې دا ځل دوی سپیشل یا معذور زده کوونکي، نرخزیان او د دینی مدرسو زده کوونکي هم برخه اخلي او د دوی شمیره د 25,000 نه سیوا ده او دغه رنګ د دې ټول پروګرام بجټ 15 ملیون پاکستانی روپۍ دی.
نېشنل یوت کارنیوال بیسیکلی د یوت د پاره پلیٹفارم دے جکم کے ایکسٹرا کریکولر ایکٹیویٹیز کی گئی لائک ڈراما، سنگنگ، میوزک، پینٹنگ، اسکیچنگ، آرٹ، ویڈیو میکنگ، ایڈ میکنگ، ایسے رائٹنگ، کوئز کمپٹیشن، کرت ناد اور دس قسم کمپٹیشن شکم دے یو دفعہ آرگنائز کو دیکھیے تو پاکستان ٹول نغٹ مقابلے بغیر نصابی سرگرمیانوں کی گئی کم کی چھپہ مختلف 30 مقابلے کی گئی اور دیکھیے وہ منہ سرا دا پورا صوبہ خیبر پختونخوا اور پورا پاکستان نہ 25,000 نے زیادہ اسٹوڈنٹان شکم دے پڑے کہ منہ سرا پارٹیسپیشن کئی پری 30 مقابلے
دغه دستور کے برخہ خستون کی یوزدہ کون کے ہرا احمد وائی چز دکڑو سارے سره د دوی لپاره داسې حل ځلې ډېرې مهمه دي ځکه چې دوی کې د صلاحیت هیڅ کمی نشته دي
چونکه کې پی کې سټوډنټس کې ټالنټ شته او هغه ته پلیټ فارم نه ملاوي دا ډېر ښه پلیټ فارم دی چې دیدل تخپل سکلز نریش کی او دل تخپل اکټیویټی شو کی چې یو څومره ټالنټ دی.
په دې مقابله باندې د خیبر پښتونخوا د لوبو د ځوانانو د چارو او د کلچر صوبای وزیر محمود خان مشال لیډو ته ویل چې پښتون سیمه د ډېر وخرا سي ترهګرې او غربت ځپلې ده او داسې حل ځلې د دوی پارا ډېرې مهمې دي ځکه چې د دوی د صوبای حکومت هدف هم د دې صوبې ځوانان دي.
ګوره چې دا ځکه ضروري ده چې هو زمونږ چونکې د پښتنو د خاوره چې د خیبر پښتونخوا د بدقسمتۍ نه مونږ ډېر ټارګټ شوي او ډېر پسمانده پاتې شوي. یو غریب صوبه هم ده کله د دهشتګردۍ په صورت کې چېرې 30-35 سالو شو مونږ په دې کې نښت یو مونږ قرباني هم ډېرې ورکړې د دا هغې هم دا وجه ده چېرې مونږ د خپل یوت د هلکان په دې داسې ده کې انګیج کړو. مونږ ځوانان ډېر پوټینشیل دي باګډې د ابیلیټیز دي او د مخکې موقع نه میلاوې دي کوشش دا کو چې مونږ نوجوان
خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروس خټک په دې خپل باندې خپل وینا کویل چې په ټول ملک به دغه سیالي د سبا نه پیل شي چې پکې به پکې غوره کارکردګي خودونکو ته په مجموعي توګه 500,000 زیات نقد انعامونه ورکول شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
د مشال رادیو خبرونه پر دغه سپو اوریدای شي. میډیم ویوز 5:25، شارټ ویوز 2113، 15,315 او 15,555.
تاسو مشال ریډیو ته ورجاس. د سوات مرکزی شهر منګوري پولیسو د نشجانو په ضد په لوی پیمانه کاروایی پیل کړې ده چې او په لومړي پړاو کې 14 نشجان نیولې دي. پولیس وایي چې دغه کار یې د خلکو د شکایت په رڼا کې د قانون سره سم کړی دی. تفصیل یې نیاز احمد خان راکوي.
د منګوري تانی معلوماتو تر مخه 13 ورځ پولیسو په یو کاروایی کې د منګوري خار نه 14 نرخزیان گرفتار کړي او په تانه کې بند کړي. دوی وایي چې د مقامی ولس په شکایت دغه تنان نیولای شوی دي. بلخوا نرخزیان وایي چې دوی سره هر قسمه قانوني دستاویزات شته او پولیس دوی سره زیاتې کوي. د منګوري تانی په حوالاتو کې بند نادیا وایي
دې کامونګه پروګرامونه لته په خپل ځای کې تیاری دو پولیس کې پولیس رالو او چاپې واچول. مونږ راروان کوم سره کارډونه مشته مونږ کارډونه ته خپل خورزم تعلیم شوی د مونږه را وسته دلته کوم سره بدتمیزیانه وکړي دلته کې پتاانه کې او مونږ ته راځي جوړې کم چې بارای د دینګوري نه د سوات نه نو هغه بزې او کم چې مونږوري دغه بدلته کې اوسېږي
یو بل خواجه سره چې ځان ته ریشم نوم ایخو ده او تعلق یې د کراچۍ سره ده وایي د گرفتاری غیر قانوني ده او دوی سره د پاکستان دولت لخوا کارت او اجازت نامه شته
زه کراچۍ اوسې دین کوم زموږ نه هدي کارتونه شتیر تشتی یو داسې کار مونږ نه کو چې هغه قانون خلاف یا بل زموږ نه هدي کارتونه شته مونږ پاکستانی خبره ده دا ډیپو هم څوک دی یو دي څوک د بل دي او څوک د پېښور دي څوک د کراچۍ دي څوک د لاهور دي په دې پولیسو کې نه یا په عوام دکاندارانو د کاروبار خلک هم کم زیات دي بار ملکونو ته نه ځي دا پاکستانی نه دا خو زمونږ مجبوري ده دا خو مونږ لکه داسې یو کار نه دی کله چې غیر قانوني بېګۍ مونږ رسو لکه مونږ دا نه دي ویل مونږ فرض ده تپوس کوو زمونږ څه ګناه ده
منګوره کې د نرخزیانو اتحادیې مشر نادیا خان وایي چې کچرې د نورو ضلعو او صوبو سره تعلق لرونکي تنن پولیس د سیمې څخه بې دخله کوي دوی به ملګرتیا کوي خو د گرفتارۍ دا عمل د پولیسو له اړخه ښه نه دي شوي
خو بهرحال چې هغوی ته په قانون کې څه ښکاري نو د هغوی دپاره بالکل ښه خبره ده چې هغوی ته هغو ته خو اډر راځي که نه چې دوی په غیر اډر نه خو دا کار نه کوي کم از کم دوه پکې څه لیدلي ما ته خو پکې بهرحال څه نه ښکاري خو ګورنمنټ دی د ګورنمنټ هر طرف ته خیالي که هغوی به پکې څه لیدلي نو په دې وجه چې کم دي یا په دې کې به د ګورنمنټ خپل څه مسلې
د منګورې تاڼې ایس ایچ او نصیر باچا په دا اړه وایي چې دوی د ورس په شکایت دغه کارروایي شروع کړې ده او وړاندې به یې هم جاري ساتي
په 109 کې نیولې ده او ورګردی کې چې دا د بهر نه راغلي ده دې ضلې نه دي کم چې د دې ضلې زمونږ کم جوړګان دي هغې په خپل خپل ځای باندې مونږ پاتې کړي دي هغې ته مونږ څه نه دي ویلي او دې خلاف به مونږ دا کارروایي جاري ساتو
د نرخزیانو اتحادیې مشر تر مخه منګوره کې دا وخت سله پاسه 100 نرخزیان بېلابېلو سیمو کې اوسېږي چې پکې زیاتره د نورو سیمو څخه راغلي بلخوا د قانون پوهان وایي چې د پاکستان آئین مطابق چا سره هم د دولت کارډ وي هغوی هر ځای اوسېدای شي او دوی د دې سیمې څخه بې دخله کول غیر قانوني دي نیاز احمد خان مشال ریډیو سوات
تبصرې شننې خبرونه رپورټونه
عکسونه ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې اورېدلې او لیدلې شئ
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست د خبرونې د پښې بوتره رسیدلې عبدالحی کاکړ به د خبرونو لنډیز یو ځل بیا وړاندې کړي
د پاکستان د بهرنیو چارو وزیر خواجه آصف له خپل امریکایي سیال ریکس ټیلرسن سره د چهارشنبې په ورځ په واشنگټن کې لیدلی او سره یې د سیمې لپاره د ولسمشر ټرمپ په ستراتیژي خبرې کړې دي. دې ورځ د امریکا د بهرنیو چارو وزیر په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل چې امریکا د پاکستان د راتلونکي په اړه اندېښنه لري. خو بیا نن د پاکستان خارجه وزارت ویلي چې د امریکا خارجه وزیر د پاکستان د راتلونکي حکومت په اړه د اندېښنې څرګندونې ز مقصد د سیمې د ترګري د خطر په تلاو کړې ده. دا خبره نن د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په اونیزه خبرې غونډه کې وکړه. په کمی اسمبلی کې د فاټا ځینو استازو نن د پارلمان ودانۍ مخې ته مظاهره کړې او غوښتنه کړې چې فاټا اصلاحاتي رپورټ یې عملي کړي سي. په دې مظاهره کې د اپوزیشن ګوند مشر خورشید چا او د دې تحریک انصاف قومي وطن پارټي او عوامي نیشنل پارټي استازو ګډون وکړ. د قبایلي سیمې ورګزو ماموزي قبیلې غوښتنه کړې چې دوی د قبیلې بې کوره کسي کسان دي ژر تر ژره ستانه کړي سي. نن په شور کې د ګورنر د کور مخې ته د دې قبیلې ځوانانو احتجاجي مظاهره وکړه. په جنوبي وزیرستان کې د زنغازیو تاجرانو او ځینې سیاسي ګوندونو د حکومت په خوښه د زنغازیو یا چلغزو خرڅولو د ګام پر ضد مظاهره کړې ده. مظاهره نن د اعظم مرسد په سیمه کې وسوه. د خیبر پښتونخوا په سوات کې پولیسو 14 نشه نیولي دي. د منګورې تعلیم مشر نصیر بچان نن مشال لیدو ټول چې دا کسان د ځایي خلکو په شکایت بېګا شپه د قانون د 109 دقیق چې دا ورګردي په اړه ده لاندې نیول شوي دي. د افغانستان ولسمشر په کابل کې د نن د سام غونډه کې ویلي چې د لومړي ځل لپاره په افغانستان کې لوکي چارواکي د کرپشن په تور عدلي او قضایي ادارو ته معرفي کړل شوي دي. په نننۍ غونډه کې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي ویلي چې دغه هېواد د کرپشن پر ضد مبارزې د سولې ټینګښت او اصلاحات راوصول په برخه کې نه یوازې مالي بلکې سیاسي ملاتړ ته اړتیا لري. د برتانی لیکوال کوزو ایشیګورو ته د ایشیګورو د 2016 کال ادبی نړیوال جایزې لپاره نومول شوی دی. دا اعلان د سویډن اکیډمي وکړ. د فرانس ولسمشر د عراقي حکومت او کردانو ترمنځ د منځګړیتوب وړاندیز کړی دی. تر مخکې د کردانو د ټول پوښتنې وروسته د کردانو او عراقي حکومت ترمنځ اختلافات پای ته رسېدلي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. خبرونه درته عبدالحی کاکړ وړاندې کړل. له دې سره د مشال ریډیو د نن ورځې خبرونې پای ته ورسېدې. که پر دې څپو پاتې سواس ډیوه ریډیو اورېدلی سي. بریوال کاکړ له خپلو ټولو همکارانو سره درسې اجازه غواړم. ښه وخت ولرئ.